او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ ویداریو مهم ټکی له سراج زهیر اورو.
نن ایکسپریس ورځپاڼې خپلې ادارې په پوځي عدالتونو او په قومي اسمبلی کې د ځینو ګوندونو لخوا د دې په مخالفت لیکلې ده، او وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې په ملک کې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ د خاتمې لپاره د غیر معمولي اقداماتو کول ضرورت دی، او د دې قام او ریاست د تحفظ او سلامتیا لپاره ضروری ده چې یو وار بیا پوځي عدالتونه جوړ کړل شي. ادارې د جمعیت علماء اسلام فیډرې د مشر مولانا فضل الرحمان او د پاکستان پیپلز پارټۍ د مخالفت پترس کې لیکي چې باید په دې کې دورای ونه ساتل شي او ترهګري په هیڅ جوړ له اسلام او مذهب سره ونه تړل شي، خو باید دا هم په نظر کې وساتل شي چې وسلوالو مذهبي او فرقوارانه ایجنډا په کام مسلط کړی دا. ادریا اخري کې لیکي اوس چې د پوځي عدالتونو معاملہ په پارلیمان کې پورته ده، نو هیله ده چې په دې کې به هیڅ ځنډ پیدا نه کړی شي او د یوې قانون سازۍ په ذریعه به د وسلوالو لار ونیول شي. د دې ترڅنګ د پاکستان اکثر مقامي ورځپاڼو خپلې ادارې امریکې په کانګرس کې د پارلیمان د غړو لخوا د پاکستان مخالف بل باندې لیک کړي. په دې کې د پیښور نه خبریدونکو مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د امریکې کانګرس کې د پارلیمان د غړو لخوا د پاکستان مخالف بل راوړلو روایت برقرار وساتلې شو او یو وار بیا بل وړاندې کړي شو چې پکې ویلې شوی چې پاکستان د ترهګرو مرسته کوي او په دې ملک ادبات نشي کېدی. ادارې زیاتوي په پاکستان باندې تورونه لګول او تنقید کول سنوي خبره نه ده، د هم داسی شوی اوس کو د دې مقصد د امریکایي صدر ډونلډ ترامپ لخوا راپورته کړی شوی هوا ته نور هوا ورکول دي. ادریا اخر کې لیکي باید چې امریکا د دې خبري ادراک وکړي چې پاکستان په خپل د ترخګری کار ملک ته او لتی رسو کلونو راسي د دې د خاتمې لپاره یو شمیر قرباني ورکړي دي او د ترخګری خلاف جنگ کې بوخت دي، او غټ ثبوت یې په شمالي وزیرستان کې ضرب عزب اپریشن دي او دا اوس وس شروع کړل شوی رد الفساد اپریشن هم دے چې د یو شمیر وسلوالو پر ضد یې کامیاب عملیات کړی دي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د پوځي ستراتیژۍ مسول جنرال جوزف ووټل د امریکایي کانګرس یوې کمیټې ته په سیمه کې د ترهګرۍ ضد هلو ځلو په اړه خبرې کړي چې د امریکا د سینیټ د پوځي خدماتو کمیټې پر خپل پاڼه خبره کړې دي. بلخو امریکایي نیویورک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي جګړې د نوې ستراتیژۍ په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له ملیحې امیرزاده اورو.
د امریکایي سینیټ د پوځي خدماتو کمیټه پر خپل ویب پاڼه په افغانستان او پاکستان کې د ترهګرۍ ضد هلو ځلو په اړه د جنرال جوزف ووټل څرګندونې راخستې دي چې نوموړي د زیارت په ورځ د امریکایي کانګرس یوې جرګې ته د معلوماتو ورکولو په وخت کړي. جنرال ووټل په افغانستان او پاکستان کې د امریکا د پوځي ستراتیژۍ مسول دی. ویب پاڼه د نوموړي لخلې په پاکستان او افغانستان کې د فعالیت لرونکو شلو وسلوالو تنظیمونو چې امریکا د ترهګر تنظیمونو په فهرست کې اچولي دي په ذکر کولو سره وایي چې په دغو ډلو کې اوه په پاکستان کې دي. د ښاغلي ووټل په خبره تر څو دغه ډلې په پاکستان کې خوندي پټنځایونه لري، تر هغو به په افغانستان کې اوږدمهاله ثبات ته ګواښ ورپېښوي. په دې کې حقاني شبکه تر ټولو زیاته د اندېښنې وړ ده. نوموړي ویل پاکستان د حقاني شبکې خلاف کوټلي ګامونه نه دي اخیستي او زیاته کړه امریکا وار په وار پر پاکستان غږ کړی چې د وسلوالو د خوندي پټنځایونو خلاف د ګامونه پورته کولو ترڅنګ په قبایلي سیمو کې د امنیتي حالاتو د ښه کولو لپاره ګامونه پورته کړي. نوموړي ویل د پاکستان او افغانستان ترمنځ په سیمه کې د ناکراري د له منځه وړلو په لړ کې پوځي همکارۍ ته خوشبینه دي. د پاکستان پوځ په قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ خلاف کاروایي ته دوام ورکړی دی چې په افغانستان کې د ائتلافي عملیاتو د بقا لپاره ضروري ده. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکایي قومندانان د ولسمشر ډونلډ ټرمپ له انتظامیې په افغانستان کې د سرتیرو شمیر زیاتولو غوښتنه کوي. تیره میاشت د امریکا سینیټ ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر قومندان جنرال جان نیکلسن ویل د هیواد اوږده ترینه جګړه پر ځای ولاړه ده او په افغانستان کې د سو زرو سرتیرو د کمی خبره راپورته کړه. دا مهال په افغانستان کې 14,000 بهرني ځواکونه موجود دي چې خواوشا 8,000 امریکایان دي. د زیارت په ورځ په افغانستان افغانستان او پاکستان کې د امریکا د پوځي ستراتیژي مسول جنرال جوزف وټل ویل امریکایي پوځي مشران په یو نوې ستراتیژي کار کوي چې لمخې به په افغانستان کې زیاتو امریکایي سرتیرو ته ضرورت وي. ورځپاڼه لیکي تر دې مخکې چې ولسمشر ټرمپ د ځواکونو د زیاتولو فیصله وکړي، دا بخښوي چې نوموړي اول په افغانستان کې د جګړې د پوره جاج اخستو امر وکړي او دا معلومه کړي چې آیا هلته د نورو امریکایي سرتیرو په لیږلو سره په زیات شوي یاغیتوب کې کمی راتلی شي که څنګه.
وایس آف امریکا جیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډی وا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ټاکل شوی د امریکا ولسمشر او د جرمني وزیر اعظم راتلونکي اونۍ د لومړي ځل لپاره سره وګوري. ډونالډ ټرمپ او انګلا مرکل به په واشنگتن کې په دغه کتنه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د ناټو د راتلونکي او د اوکراین د روان کړکیچ په اړه خبرې وکړي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورت له نوریاس نوري اورو.
د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل ترمنځ خبرې به چې د راتلونکي چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې ترسره کیږي تر ډیره د ناتو پر راتلونکي او په اوکراین کې پر روانو شخړو متمرکز وي. د امریکا له پخواني ولسمشر باراک اوباما سره د میرمن مرکل اړیکې ډېر ښه وو. اوباما مرکل تر ټولو نږدې نړیواله متحده بللې وه، خو د هغه ځای ناستی ټرمپ چې یو وخت د مهاجرت د پالیسۍ په خاطر مرکل په دې تورنه کړې وه چې په جرمني کې ډېرو کډوالو ته پناه ورکړې، له جرمني سره د تجارت په اړه هم انتقاد کړی او خپله رقیبه ډیموکرات هیلری کلینټن یې د امریکا انګلا مرکل نومولې وه. په دې اړه چې دغه موضوعات به هم په دغه کتنه کې راپورته شي کنه، د سپینې ماڼۍ وایان شان سپایسر له خبرو کولو ډډه وکړه، خو یوازې دومره وویل چې له متحدو ایالتونو د جرمني د صدر اعظم د دغه کتنې په ترڅ کې د اتلانتیک دواړو غاړو ته ډېر هیجاني موضوعات شته چې پرې خبرې وشي. د سپایسر په وینا ټرمپ به له مرکل سره په دغه لومړنۍ کتنه کې دغه راز د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په اړه هم د هغې نظر واوري او هم به په دې ټینګار وکړي چې د ناتو د یوې غړې په توګه جرمني ته پکار ده چې له دغه تړون سره خپلې پوځي مرستې زیاتې کړي. ویل کېږي جرمني تر اوسه له دې کاره ډډه کړې ده. دواړه مشران به همدارنګه د اوکراین په وړاندې د یوې ګډې ستراتیژۍ په اړه هم خبرې وکړي. متحدو ایالتونو او یو شمېر نورو لویدیځ قدرتونو پر روسیې له خپلې خاورې سره د اوکراین د کریمیا د ټاپو وزمې د یو ځای کېدو او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پاولو د ملاتړ په خاطر اقتصادي بندیزونه لګولي دي. ترامپ ویلي چې غواړي له پوتین سره اړیکې ښه کړي. د مسلې د امریکا له متحدینو سره د ناتو د ملاتړ ترڅنګ د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا په اړه د هغه د ژمنو په اړه یو لړ شکونه راپورته کړي دي. مرکل له دغه سفر مخکې د شنبې په ورځ وویل چې دا واشنگتن ته یوازې د جرمني د صدر اعظم په توګه نه، بلکې د اروپایي اتحادیې د استازي په توګه سفر کوي. مرکل په بروکسل کې خبر اعلان ته وویل، زه به پر دې خبرې ټینګار وکړم چې زموږ لپاره زموږ د هیواد او په اروپایي اتحادیه کې زموږ غړیتوب د یوې سکې دوه مخه دي. د مرکل یوې ویاندې وویل چې دغه کتنه به یو فرصت وي چې د دو اړخیزو او نړیوالو مهمو مسایلو او د اتلانتیک د سمندر د دواړو غاړو د اړیکو په اړه چې موږ یې پر اهمیت تل ټینګار کړی د نظر تبادله وشي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین بشپړدي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوک
ډیر سخت راوړی تیر یا هر څه ته یو
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
روس تلغې چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر الوتکې ته د هالند حکومت په دغه هیواد کې د کیناستلو اجازه ورنکړه، د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا نازکې شوې دي. ترکیه او هالند دواړه د ناتو غړي او اتحادیان دي. د ترکیه ولسمشر ویلي هالند د هیټلر د نازیانو پاتې شونې ده او پر ضد به هغه سکار وشي کوم چې له نازی پاټای سره شوی وو. د فرانسوي جنرال زای پر رپورټ کې به وایي چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر ولې هالند ته روان وو او هالندي چارواکي د دې پیښې په اړه څه وایي.
د هالند صدر اعظم مارک روته د ترکیه د ولسمشر اورستی څرګندونی له چوکاټه وته او لیونتوب ډکی بللی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د هالند پاړه په خبرو کې وویل هالند فاشیست او د نازیانو پاتیشونه هیواد دی.
بلار نه سیاست بلیور.
د هالند حکومت د نړیوال سیاست او ډیپلوماسي په اړه هیڅ معلومات نه لري. هغوی عصبي او بزدلانه چلند کړی. هغوی فاشیستان دي. د ترکیه ولسمشر پرون په استانبول کې یوې غونډې ته د لخش مټکا وینا وکړه. هغه د هالند حکومت ته په خطاب کې وویل څومره چې کولای سئ زموږ د بهرنیو چارو وزیر خپل هیواد ته له سفره منع کړئ، موږ به هم وګورو چې تر دې وروسته ستاسو الوتکې په څه ډول د ترکیې په خاوره کې کښېني. د هالند حکومت پرون د ترکیې یوې الوتکې ته چې د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پکې سپور و د ناستې اجازه ورنه کړه. چاوش اوغلو غوښتل چې د هالند په روتردام ښار کې په یوې غونډې کې ګډون وکړي. د دې غونډې هدف په اساسي قانون کې د هغه تعدیل په اړه چې د ترکیې حکومت د ولسمشر اردوغان د صلاحیتونو د زیاتولو لپاره په پام کې نیولی په هالند کې د میشتو ترکانو نظر اخیستل و. ټاکل شوی چې د اپریل په 18 د ترکیې په اساسي قانون کې د تعدیل په اړه عمومي نظر پوښتنه وسي. د هالند د روتردام ښاروال احمد ابو طالب ویلي چې مخکې تر دې چې د چاوش اوغلو الوتکه ورسي له ترکیې چارواکو سره غږېدلی و او هغوی ته یې خبر ورکړی و چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر امنیت او امان نظم ته د خطر له امله په روتردام کې په غونډه کې ګډون نسي کولای. د هالند صدر اعظم مارک روته هم پرون وویل چې د ترکیې د حکومت وزیرانو ته مناسبه نه ګڼي چې د هالند په خاوره کې کمپاینونه وچلوي. مارک روته وویل موږ هالند ته د سفر په اړه د ترکیې له چارواکو سره خبرې کړې وې. موږ هغوی ته وویل چې له داسې کتنې سره موافقه نه لرو، ځکه دا د ترکیې یو وزیر دی او فکر نه کوو چې د ترکیې وزیرانو ته به مناسبه وي چې د هالند په خلکو کې چې ښایي د ترکیې پاسپورټونه لري د هالند په خاوره کې کمپاین وکړي. دې مسلې د ناټو د دواړو غړو په اړیکو کې کړکېچ پیدا کړی دی. هالند صدر اعظم ویلي پوهیږي چې د ترکیې چارواکي په قهر دي، خو له ترکیې سره د شو اړیکو غوښتونکي دي. مارک روته ویلي موږ له ترکیې سره د شو او پیاوړو اړیکو د ټینګولو لپاره خپلې ټولې هڅې کوو. موږ په پیل کې له ترکیې سره رسمي روابط غواړو، خو نن د دواړو هیوادونو د رسمي اړیکو لپاره ښه ورځ نه وه. له هالند پرته یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو هم پر خپله خاوره د ترکیې د حکومت او د ولسمشر اردوغان د پلویانو د تبلیغاتي کمپاینونو مخنیوی کړی چې جرمني، اتریش او سویس کې شاملېږي. د ترکیې سیاستوال په دې هڅه کې دي چې په هغه هیواد کې تر نظر پوښتنې مخکې د هغو ترکانو رایه ترلاسه کړي چې په اروپایي هیوادونو کې اوسېږي.
د مشال رادیو
د ګلدورې
فونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجه،
مشالونه
په دوه نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو،
سندرې جادوګری
په درې نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په اتمې نټه د پاسه سلورو بجو. اردن کو زرتا د باختر ستوري اونیز پروگرام وړاندې کوو. د خبرونه په جلال آباد کې د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد جوړوي.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به په سواد کې د دوو شیری ټولګو د مخکتونو د غونډې رپورټ ولرو. بیا به له طنز لیکونکي او ممثل زیورمان لاله خیل سره د هغه په پن یو لنډه شان مرکه ولرو، او په اخره کې به د ننګرهار په کامه کې د لومړنۍ پسرلنۍ مشاعري حال په یو رپورټ کې درکړو. لومړی رپورټ ترازو 13 ونې پسوات مینګاور پریس کلب کې د وتلو شاعرانو پروفیسر عطا الرحمن عطا او محمد ګل منصور د نوو چاپ شوو کتابونو مخکتنی د یوې غونډې په ترڅ کې وشوې چې ګڼو شاعرانو او لیکوالو پکې ګډون کړو چې ځینې په کتابونو بیاناوي او مقالې واورولې. نور تفصیل پسوات کې د مشال رادیو خبريال د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
یا
سنگوره کې د سوات ادبی سانګي تر سوري لاندې نوی چاپ شوی کتابونه ته د غوګونو والی مخر سوا او د سپونګمې د پلوشو ټالونو مخکتنې لوی دستوره ترسره شوه. دستوري ته د سوات، شانګلې، بونیر، بشمول، نورو سیمو څخه یو شمېر لیکوالان، شاعران، ادیبان او پوهان ورغلي ول او په یاد شوي کتابونو تبصرې او مقالې وړاندې کړې. د شانګلې سره تعلق لرونکي لیکوال ډاکټر همدرد یوسفزی خپله مقاله کې وایي،
دلته خو د مینې لیونی راځي، دلته ډېره ښکلې زندگی کېږي، نور د مزدورۍ نه قلارېږه ما، ستا که په دې شته باندې بنګړي کېږي. ته د غوږونو والی مخر سوا، د دغه نوم په لیدو ما ته د پښتو دغه لرغونې ټپه بېواره یاده شوه. زه به شړی د ځانه تاو کړم او دا ستا جوړه به د بخملو جوړوم. داسې برېښي لکه منصور چې د خپل کتاب نوم د خپل تحت شعور او لاشعوري وجدان په زور د دغه ټپې نه راشو کولی وي.
دستوري مشر میلما د پېښور پوهنتون پښتو اکیډمي ډایرکټر پروفیسر ډاکټر نصر الله جان وو. دوی په خپل وینا کې ویل چې پښتو ژبې ته هم دغه رنګه شاعرانو او ادیبانو د کتابونو په ذریعه لویه پنګه ورکړې ده.
د اقدار روزنې لپاره نه یوازې د شنګلې، د سوات، د پېښور، بلکې جنوب خواته که هغه وزیرستان دی، که د مغل کوټ یا د درابڼ د اسماعیل خان پورې کم ځای پورې چې حدود دي، زه د ټولې پښتونخوا دپاره حاضر یم.
دستوري کې ګډون کوونکي د ضلع شانګلې څخه راغلی د قامي اسمبلۍ غړي ډاکټر عبادالله خپله وینا کې وویل چې مونږ ټول اول پښتانه یو او بیا نور کسبونه کوو، په مونږ لازم ده چې خپلې ژبې ته وده ورکړو.
پښتو ژبه چې ده زموږ مور ده، مورانه ژبه ده، د هغې د ترقۍ خبره چې راځي نو به مونږ فرض جوړېږي چې د هغې ترقۍ کې څوک خپل علم پټ اچي، څوک خپل
دستوری تا راغلی د میلمنو په وینا د کتاب لیکوال محمد ګل منصور ته د وګونو والی مخر سواد څخه په خپل ځانګړي انداز کې یو نظم اوې.
او منم خدای تا پمنګه ازمې خو نه کول، خود دنیا بپمنګ رنگ رنگ شکو نه کول، او زما د مور نا بے گڑوڑ تپو سو نا کول، نو دیو دلا شو نو نہوسرے شونڈلا لو نا گفتے زبے گے کیوں چے مور با می خیرو نا گفتو.
دستوری تا ورغلی شاعرانو هم په دغه مقاخ خپل کلامونه وړاندې کړل او ډیرو ویناوالو پکې دغه دوه نوی چاپ شوی کتابونه پښتو ادب ته لوی ډالۍ وګرځوله.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، زیورمان لالا خیل یو تکړه ممثل او تنزویون کې دی. نوموړی په یو شخصي ټلویزیون کې یو تنزیه خپرونه وړاندې کوي او تر څنګ یې له یوې راډیو سره د راډیو ډرام ایډیټر هم دی. نوموړي سره مو د هغه په پن لنډشان مرکې ته را بولم. لالا خیل صاحب، تاسو چې دلته په یو محلي ټلویزیون کې تنزیه خپرونه چلوي، ما داسې اوریدلی دي چې تاسو د تمثیل په برخه کې او د طنز په برخه کې داسې مسلکي زده کړې نه کړې.
د تمثیل په برخه کې خو داسې و چې د ماشومتوب نه خبره ده. په هغه وخت کې چې موږ د هجرت په دوران کې وو، د ریډیو پاکستان د خوانه به یو پروګرام کې د باتور په نوم باندې، اگر چې دا د هغه ځایي خلکو د پاره، خو موږ پکې پر ډېرو خواریو زاریو د پلار لخوا زه هغه ته ورغلم. او په هغه وخت کې موږ چې ماشوم نو هغه کې موږ تمثیل لوبوه. بیا چې کله دلته راغلو د دنه یو څه وخت وروسته د راډیوګانو باب چې شلو، او سپینغر راډیو کې بیا د بی بی سي یو ورکشاپ چې په هغه کې د ډرامې پاکله بشپړ معلومات ورکول کېده، نو هغه ورکشاپ نه وروسته بیا ما لیکلو طریقه او د تمثیل پوره طریقه ما هغه وخت کې زده کړه.
هغه وخت چې په ریډیو پاکستان کې د ماشومانو لپاره د باتور په نوم خپرونه چلیدله،
تقریبا اته میاشتې ورسره پاتې شوی وم، او په هفته کې به یو ځل ورته راتللو او کردارونه راته مختلف راکول. ډایرکټر هغه به چې کوم ولیکل موږ ته به هغه راکول، خصوصا ما ته به د میراج الدین کردار به ما ته راکوه کنه، نو یا به مې ورته لطیفه ویله یا به یو بس نه مغوی د خوانه به نوم هم راته راکول کېده او کردار.
یعنی دا چې ستاسو دغه تمثیل په عملي توګه د ماشومتوب نه له ځان سره راوړی دی او اوس یې مخته وړی.
او همداسې
اوس چې تاسو په مختلفو محافلو کې په ادبی غونډو کې او په بیلابیلو مناسبتونو کې تمثیل کوي. زوینه مچ تاسو نه سکرپت لري نه ورته د بخوانه مادهګی لري. دغه فیل بدیا تمثیل او طنز د دې ذکر یې چانه کړی.
دا خود سیو عابد صاحب چې زمونږ یو ډراما ده د پولی پوری په نوم باندې، هغه تقریبا په دې د افغانستان په یو لسولتونو کې خبريږي. د دینا مونږ دا اخس کړی دی چې الته داغوی هدف دا و چې لیکل سکرپت باید چا سره موجود نه وي، یوازې سوژا او د صحنه غستولین مونږ ترا کول کېده. چونکه د مغی بیرز ډایرکټر هم پات شوم تقریبا دا واته کاله د ډایرکټر په حساب باندې کار کوم، نو دا ماغی نه چې مونږ صرف صحنه اخلو د سټولین یو دوټه کې اخلو بیا پاغه باندې. خو خبره دا ده چې ما سره بل څوک په دغه فیلډ کې به نشي تللې، یوازې شریف مسرور دی چې هغه ما سره فیلډ بدیه تنظونه کولی شي، نور څوک داسې شتم نه دی را سره.
نو څنګه کېدی شي چې دغه سی بدون د سکرپت نه یو څوک سوژه را واخلي لکه تا سره چې شریف مسرور لوبوي، یو طنز د تمثیل په توګه وړاندې کی، څنګه کېدی شي چې داسې کسان را ډیر شي؟
ابس په کار دا چې دغه شان کسان خصوصا ممثلین چې کوم دي هغه یو غونډې ته چې ځي یا یو محفل ته چې ځي باید دغه پاک له پوره معلومات ولري چې دا د څه شي په حق له دا زه باید پکې څه شی وکم. نو موږ هم چې کوم ځای ته ځو نو په غزه کې لومړی موږ دغه مثلا موږ تاسو وګورو اکثره غونډې ادبي غونډې وینځو هغه د غونډې نوم ګورم، دا غونډې هغه محتوا ګورم، نو ما که شان یو ذهن ته یو شی را جوړ کړم او بیا په هغه باندې کار کوم. بل خبره دا ده چې په دې کې هغه په اصطلاح باندې په دا هندي خلک ورته پنچ لاین وای او زمونږ استاد پښتو کې ورته وای چې گزارونه کنه، دغه دخلي گزارونه دا پکې ډیر مهم کردار لوبي چې تا ته هغه وخت سره حاضر جوابي چې ورته وای حاضر جوابي باید ستا پکې یاد وي.
نو څنګه کې دی چې موتا یو بل ته مخامخ یو ما سره مایک دی او تا د یو ممثل او د طنز نگار په توګه باندې غږوم، ته څنګه په ما طنز کولای شي مخامخ مهرباني
شروع به ستاده خوانه وشي او زه به درته جوابونه درکم کنه. د ژورنالیست اهمیت باندې به وګورم.
یو ژورنالیست څنګه وي؟
زه ما خپل شي خوخه چې منګول کردار مې خوخه
ته څه کا دی کنه ژورنالیست خو باید دسی کنه لکه سات کې ستګي او د سینې چې ستګي په دې کدي به ستګي د ستولو مده پاته د خانه پاتې شي. هغه د سوالې خې مود نه ده خدای دی وبخي هغه باندې ونه ول ژورنالیست او کړه تو یو شاندې، یعنی ژورنالیست د دې خبرې باید دی وي.
نو اوس چې ما لتا سره کومې خبرې وکړلې دا د یو ژورنالیست خبرې کېدې شوې
وای غدي نه شي کېدلې. د خدای مسلمان د دې د پاند په توګه نه او هغه چې زما په ځکه تا باندې دا وښته او چې نه دې سپایته هم دا چې دوه جران د سپګي چې موضوع ته ځان ودا سي
سپیګر کې زتا ته دوه جران د سپګي ښکارم
نه نه کنه خو په دغه کې هم کنه کارت کې هم کنه نو خو ما ته دا خو ما غوښتل چې سړی کنه نو
ډیر مننه ان شاء الله اوسې. باختر ستوری گرانو مینوالو، ننګرهار چې همیشه بهار هم ورتوي د سپرلی پر رسیدو سره یې فضا ماتره او سندریزه شي. اسی خو په ننګرهار کې د پسرلی په مناسبت لوی مشاعری جوړیږي، خو لومړی هغه یې د تیری دوشنبه پورز د کامی ولسوالۍ په سر سبز سیمه کې تر سره شو چې حال یې په ریپورت کې درکو. د پسرلی په مناسبت په دغه مشاعره کې ګڼو ځوانو شاعرانو خپل کلامونه واورول چې د میوند درزار او احمد جمال جمال غزلونو ته اهل ذوق پریمانه دا دوار کړ.
محبت کرے مامی تھی سلور دروازے خلکو تو محبت سے رشتے مختلف چپوی بزهون شم ده چاپی شاری خلکو اغا زمار ده دلتانه ده درد ده تاب نده
هغه زما د بلتانه د درد تاب نه دی جمال تمای چوې نور اندېښنې
ځوان شاعر عمران لمر په یو نظم کې د خپلې تنهایی نه شکایت کولو د دغه نظم یو برخه ستاسو په وړاندې ږدو
راشه بیل تار باندې کومه لوبه ونشوه راشه د وختونو زولنو له پښو تړلې یم راشه ناهیلي مې په ژوندون راخپره شوې ده راشه له ژوندونه مې توبه دستړی شوی یم راشه د سکوت د بالا لاسو کې راګیر یم راشه زندګي راته لمبه دستړی شوی یم راشه په رښتیا مې در پسې زړه اچولی دی راشه سا مې وتلې یوه یوه اندامه ده راشه د همه واړه عذابه تېنه لرې کا
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو په ترنم هم شعرونه واورول چې لال وزیر وزیری او عبداللطیف خالص په ګډه د درویش دورانی غزل په ترنم ویلو چې د اوریدونکو پامې ورواړه
بیل تو نا دا زل دے داو مردوں رلان شچ زان
بیل تو نا دا زل دے داو مردوں رلان شچ زان پولا منوخ کے پاکو ما او جانا میر تراشی پولا منوخ کے پاکو ما او جانان بیر تراشی دیخ پل وطن تا دکڑوالو کاروان بیر تراشی
عزت الله جواب وایي چې د سګنې لومړۍ پسرلنې مشاعرې نه یې خوند مزه واخیسته
کما خو ډېره شنه شاعرانه سیمه ده او دا پسرلی را د بره شوې دی هرې خواته ونو غوټۍ کړي دي پسا سندریزه ده او شاعرانه ده دلته د پسرلنې مشاعرې دپاره راټول شوي وو ملګرو ډېر خواږه خواږه شعرونه وویل ډېر خوند هم تنې واخېست
فرید احمد تسکین چې د پکتیا ولایت نه راغلی و او په دغه مشاعره کې یې ګډون کړی و وایي چې د ځوانو شاعرانو له استعدادونو مت سره شوه دی
دغه مشاعره چې په کامې کې جوړه شوې وه د دې لپاره زه له پکتیا نه راغلی یم خوند مې ترې واخیست د نوي ځوانانو شعري استعدادونه مې واورېدل واقعا چې اوسنۍ معاصره شاعري چې کومه ده داسې یو نوي څه مې ترې زده کړل نوي مضمون آفرینی پکې وه نوي تصویرونه پکې وو یعنی د یو نوي اثر شعر و چې واقعا ما ډېر خوند ترې واخیست
په مشاعره کې زیاورامان لالخیل فضل رحمان شمس او محمد اینوس دوه تمثیلي پارچې هم وړاندې کړي چې د ګډونوالو د پام وړ وګرځېدې
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ خط او آباد اوسئ
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمخزي په داندې هلي خبرونه کې لفرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خصو د پرمختګ پر وړاندې خندونه څه دي
د هری نهي یا سې شنبه او هر زیارت یا پنځ شنبه په ورځ